درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې مو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولۍ یو بیډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږۍ شورا بولي، د هغه رپورټونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هېواد ته اوښتونکي ګڼ افغانان وژل شوي، خواشیني ښودلې ده او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د جوزجان بلخ پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او یولس نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د جوزجان د امنیې قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالستار حلیمي کورنیو رسنیو ته ویلي، دغه پیښه پرون مازدیګر هغه وخت وشوه چې یو موټر د ډیر سرعت له کبله له یوې رکشا سره ټکر شو. د ده په وینا پیښه د خانقا ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د ټپیانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي، په روان کال کې له 15,000 کورنیو سره مرستې کړي څو د کورنۍ بڼغوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د دوی ښه ژوند او راتلونکی ډاډمن شي. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کلیوالو کورنیو لاسنیوی د خوراکي موادو د حقونو د تامین لپاره اساسي اقدام دی. دا حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2,500 ته ورسېده. په دې شمیر کې هغه 3 کسان هم شامل نه دي چې تیره شپه په یو لړ حملو کې وژل شوي دي. دا غزې د روغتیا وزارت وایي د 2023 کال د اکتوبر له 8 چې په غزې ترانګه کې جګړه روانه ده، 99,600 نور کسان ټپیان شوي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید یا رد کړې نه دي. د امریکا د متحده ایالاتو، مصر او قطر په منځګړتوب په غزه کې د اوربند د ټینګښت هڅې روانې دي. بل په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي خیر بیت اللهیه کې یو اندونیزیایي روغتون کلابند کړی او د توپونو ډزې ورباندې کړي. د دغه روغتون مشر مروان سلطان ویل د اسرائیلو ټانکونو د دغه روغتون بشپړ ډول محاصره کړې، برېښنایي ورباندې بنده کړې او د روغتون دویم منزل د توپونو په مرمیو ویشتل شوی دی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل باروت نن شنبه په 2 ورځني سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید. دا سفر داسې مهال کېږي چې فرانسې د اوکراین د ثابت ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کیف ته رسیدلی چې پر دغه قار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبرداری هم خپور شوی دی. دوستانو خبرونو ملاساده ی راډیو نو اوریدل باندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو.
ایو کار رئیس جرمنی ته مادي فکر کړو چې انټرویو میډیکل شوی دا او بیا هم یو کال انتظار مو تیر کړو وېس ایمن کیسې رد کړې.
د کډوالو ستونزې هغه چې جرمنی ته د تک پنيت دي،
دا د لکان سپینګیری مشرون عادمون مشرون ورکماکی دا ورو بالو مریکو نن دا د خدای رسان د دارو غری دی مصرن وسیو وګه مصره گاډی کړلی.
د اکتوبر په 13 د خوست لکنو په سرحدي سیمه کې یو پخانی دښمنی کې ترمنځ سوله شوې ده. دا ایران کې د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پولیساتو لورو د غنو افغانانو د وژنې د ادعاو په خبرګون په اړه خبرګونونه په پراخې دودی دا به هم ولرو. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پولیساتو لوري د غنو افغانانو د وژنې د ادعا په اړه خبرګونونه په پراخې دودی. د افغانستان د ډیپلوماټیکو او قونسلي چارو د همغږۍ شورا دغه پیښه غندلې او هر اړخیز څېړنو غوښتنه یې کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ایرانی پولیساتو لخوا د ایران او پاکستان پر پوله د ګڼو افغانانو د وزلو او ټپي کولو په اړه د راپورونو لخپرېدو د څلور ورځو په تیرېدو سره لا هم په دې اړه کره جزئیات نه دي خپاره شوي. د طالبانو حکومت وایي چې لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. ازادي راډیو ته د سې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په رسېدلي غږ کې ویلي د طالبانو حکومت کې به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ایران او پاکستان سره د دغه پیښې په اړه پلټنې پیل کړي، خو لا یې کوم کره شواهد او اسناد چې په خبره یې د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو وزن وښيي نه دي موندلي. دغې سرچینې ادعا وکړه چې په رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې د څو تنو هغو افغانانو دي چې په خبره یې تېره اونۍ د ایران او پاکستان ترمنځ د ساروان په کلاګان سیمه کې د قاچاقبرانو او ایراني پولیساتو ترمنځ جګړه کې ګیر شوي و چې په خبره یې په هغه پیښه کې یوازې یو افغان وزل سوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو حکومت ټاکل شوي پلاوي دغې پولې ته څیرمه ټول روغتیایي مرکزونه او د پیښې سیمه له نږدې څار لی، خو په دې اړه یې څه نه دي موندلي. خو د دغه پیښې په اړه غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. له افغانستانه بهر او دننه ډیریو سیاسي څیرو، ډیپلوماتیکو استازولیو، د بشري حقونو سازمانونو او آن عامو خلکو هم دا پیښه غندلې ده. تازه د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلي چارو د همغږۍ شورا چې د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل شوي چارواکي مشري کوي، له ملګرو ملتونو د ایران پر پوله د دغو افغانانو د وزل کېدو د پیښې په اړه د کره او هر اړخیزو رنو غوښتنه کړې ده. دغه شورا د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې له ایراني چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی ودروي او د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي، خو ایراني چارواکي دغه پیښه ردوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي مخکې له دې ویلي و چې د ایراني ځواکونو په ډزو کې د لسګونو افغانانو د وزل کېدو خبرونه ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې د حلواش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي، د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې ایراني پولیساتو په لسګونو هغه افغان کډوال چې غوښتل ایران ته واوړي پرې ډزې کړي او وزلې دي. دغه بنسټ د څو ویډیوګانو په خپرولو چې پکې د وزل شویو کسانو جسدونه او ټپیان ښودل کېدل راپور ورکړ چې دا پیښه د یک شنبې په شپه د اکتوبر په 14 د ایران بلوچستان پوله کې د ساروان په کلاګان سیمه کې شوې ده. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته هم داسې غږونه رسېدلي و چې دغو کسانو پکې قانونه د وزل سویو د خپلوانو او د پیخي عیني شاهدانو په توګه معرفي کول او ادای کول چې په یاده پیخه کې ګڼ شمېر افغانانو ته مرګزوب لا وختی ده.
ازادي رادیو تلیر وش ساتاله تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان اندېښنه کوي چې د اروپایي ټولنې لملاتړ څخه په ترکیه کې د کډوالو له حقوقو څخه د سرغړونې لپاره کار اخیستل کیږي. یاد سازمان پر اروپایي ټولنې غږ کړی څو ډاډ ترلاسه کړي چې ترکیې لملاتړ څخه د کډوالو د حقوقو په سرغړونه کې کارونه اخلي. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
په ترکیه کې د افغان کډوالو د ایستلو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو څار سازمان وایي اروپایي ټولنه باید ډاډ ترلاسه کړي چې دا هېواد یې د کډوالۍ په برخه کې ملاتړ د کډوالو له حقونو د سرغړونې لپاره نه کاروي. یاد سازمان د اکتوبر په 13 په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي په داسې حال کې چې له ترکیې څخه د افغان او سوریې کډوالو ایستل روان دي، اروپایي ټولنه دا هېواد د کډوالۍ د مدیریت لپاره تمویلوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ټکو د نړیوالو قوانینو له مخې د هغو کډوالو ایستل منع دي چې په خپلو هېوادونو کې د ځورونې له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې تر دې مخکې ویلي وو چې سوریا او افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ناامنه هېوادونه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې ډېری کډوال چې په ترکیه کې د خوندیتوب په لټه کې دي قانوني مشورې ته لاسرسی نه لري او له مناسبې ادارې او قانوني پروسې پرته شړل کېږي. په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال له ناوړه چلند سره مخ کېږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ترکیې د ډیپورټ په مرکز کې وخت تیر کړی، په دې مرکزونو کې د کډوالو د وضعیت په اړه وایي
راتلله وهل ټکول به کول چا نشوای کولای زنګ ووهي او خپلو کورنیو ته احوال ورکړي. د چا ادا نه قبلېده. ډېری کسان ډیپورټ کول، یوازې ځینې همداسې چانسي آزادېدل. داسې کسان دي چې یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې هلته تیروي او برخلیک یې معلوم نه وي.
په ترکیه کې د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې د کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د اندېښنو سربیره یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې که بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
که زه بیرته هیواد ته ولاړه سم، یو کړکېچن حالات، خورا سخت، نامطلوب او نامعلوم شرایطو سره مخ کیږم، او ان امکان شته چې زما او زما د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ شي.
د بشري حقوقو څار سازمان اندېښنې او د افغان کډوالو د څرګندونې داسې مهال دی چې تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په هغه مرکزونو کې چې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته جوړ شوي، له تاوتریخوالي، وهلو ټاکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. د دغه رسنیو د راپورونو له مخې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې د پخپله خوښه ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې د پراختیایي مرستو، سوداګرۍ، ډیپلوماسۍ او ویزې پالیسۍ په ګډون د ټولو موجودو لارو څخه کار واخلي تر څو خپلو هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو ستنول ګړندي کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
لاسته کلو به برخه شو یو شمیر افغان جنو د خزو د حقونو د خوندیتوب زین بن سټونو یو زل بیا افغانستان کې د خونځیو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تمه لري چې زر تر زره یې پر مخ د خونځیو دروازې پرانستل شي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې:
که څه هم په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړل کېدو څه باندې درې کاله تېرېږي، خو له زده کړو بې برخې شوې نجونې وایي لا هم د زده کړو په اړه هیله منې دي. پروانه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکي وه، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له زده کړو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمنه ده، خو یې تمه ده چې یو ورځ به دغه وضعیت بدل شي او بیا به ښوونځي ته لاړه شي.
تل په خوانځي کې اول نمره وم، خو کله چې مې خوانځای وتړل سو فکر مې کاوه چې نړۍ مې لمانځه وړل سوي. هر سهار چې له خوبه پاڅېږم د خوانځي په اړه فکر کوم چې ډېره مې زوروي، خو باور یم چې وضعیت هیڅ کله په یو حال نه پاتې کیږي. موږ هم له شرایطو سره ځانونه نه دي تړلي، دوام ورکوم او باور یم چې خوانځي به یو ورځ پرانستل شي.
مرسل چې په لوګر ولایت کې د لسم ټولګي زده کوونکي وو او له زده کړو بې برخې شوي ورته هیله لري، هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه هغه یو تن د زده کوونکو څخه یم چې د علم د زده کړې څخه بې برخې شوی یم. د مکتب دروازې زموږ پر مخ تړل شوي دي. زه هیله لرم چې زموږ مکتبونه بېرته زموږ پر مخ لاړ شي او د علم د زده کړې ته موږ بېرته لاره پیدا کړو او خپل وطن او د خلکو ته د خدمت جوګه شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال اګست میاشت کې په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې، او د 2022 کال په وروستیو کې همداراز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. په دې اړه د اندېښنو په دوام د شنبههای ارغواني نوم د خزینه فعالانو غورزنګ یو ځل بیا د یو پریکړلیک په خپرولو سره په دې اړه اعتراض وکړ. د غورزنګ مشر معروف اروین له ازادي رادیو سره په خبرو کې د نجونو د ښوونځیو تړل په افغانستان کې لوی ناورین وباله.
ترین اعتراض مو بار دیگر بیان کردیم که
په دغه اعتراضی ناسته کې یو ځل بیا دا وویل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل یوازې د نجونو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره لوی ناورین دی. د طالبانو په دې کړنې سره میلیونونه نجونې له زده کړو او فکري ودې پاتې کیږي، او دا کولای شي چې د افغان ټولنې بنسټ ته زیان ورسوي.
د طالبانو حکومت بیا تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده، او اداوی کړی چې د ټولو ښځو او نجونو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو دغه ادا بیا د افغان نجونو سربیره نړیوالې ټولنې ته هم د منلو نه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت
دا اسرائیل حکومت وای نن د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور په خوا یو بی پلوټ الوتکه الوزول شوې ده. په دې پیښه کې چاته مرګوب لنه ده وخت او د ایران رهبر ژمنه کړې چې د حماس ټلبه د خپل لوړ رتبه مشر تر وژل کېدو وروسته د اسرائیل په وړاندې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اسرائیل حکومت وای دغه بی پیلوټ الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري نن توغول سوي خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. په اسرائیل کې نن سهار وختي د لبنان له لوري د انداختونو د خطر زنګونه وژغول سول. د اسرائیل حکومت ویلي یو بی پیلوټ الوتکه په قیصریه ساحه کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري توغول سوي و چې نه نتنیاهو او نه میرمنه هغه وخت په کور کې و او په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. دا پیښه داسې وخت سوې چې د ایران له ملاتړه د برخمنې حماس ډلې له متحدې ډلې حزب الله سره د اسرائیل جګړه په وروستیو اونیو کې سخته سوې ده. په سپتمبر میاشت کې بیا د یمن حوثي یاغیانو د بن ګورین هوایي ډګر پر لوري هغه وخت یو بالستیک توغندی ویشتلی و چې د نتنیاهو الوتکه په کښېناستو وه. د هغې میزایل مخه نیول سوې وه. په همدې حال کې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ژمنه کړې چې د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر یحیا سنور له وژل کېدو سره سره به حماس ډله د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. خامنهي پرون جمعه ویلي د سنور مړینه دردونکې ضایعه وه، خو د ده په وینا حماس د خپلو نورو مشرانو له وژل کېدو وروسته هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. سنوار چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل د ناڅاپي حملې اصلي ترا ګڼل کیږي، تیره پنجشنبه ووژل سو. پر اسرائیل هغه حمله په غزې تړنګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پیل سبب سوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریال دروختونونو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرائیل په څو تازه حملو کې د ماشومانو په ګډون یو ویشت کسان وژل سوي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي چې د اسرائیل د شمالي شهر حیفا پر لوري د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر قوي مورچلونو د اسرائیل د حملو په ځواب کې توغندي ویشتلې دي. دغه راز د لبنان روغتیا وزارت نن شنبه ویلي د پلازمینې بیروت په شمال کې د اسرائیل په حمله کې دوه کسان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي په جنیه کې د دې حملې هدف یو موټر و. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یوه ترهګري سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو، تاسو موږ غلا ازادي رادیو نو ورځ مخ پرونی هر ورځ څلور ساعته د شپې لخوا په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي او د ورځې لخوا په لنډو صفو نو نسیو ویشاو پنځه ویش باندې اوریدل شي. بیرته به راشو د افغانستان په اړه مطالبو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د افغانستان سربیره په نړۍ کې د کولورا انتاني ناروغۍ چې نسناستي او کانګي لومړنۍ نښې دي وروستي ارقام خپاره کړي دي. د سازمان د کولورا ناروغۍ د سپتمبر میاشتې د عیسایي په خبرولو سره ویلي که څه هم په ټوله کې د پیښو شمېر کم شوی خو له دغې ناروغۍ د مړینې په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یو شمېر افغان کورنۍ چې غړي د کولورا ناروغۍ له کبله مړه شوي وایي په چمګاون کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي. تفصیل به یې په دې رپورټ کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د ختیځې مدیترانې په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر 13مه د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,305 پیښې ثبت شوې چې دا د ختیځې مدیترانې په سیمه کې تر ټولو لوړ شمېر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې که څه هم د ختیځې مدیترانې سیمې په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پیښې شپږ سلنه کمې شوي خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالمصویر چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ کوچنۍ غړې د سخت نسناستي له کبله چې د کولرا لومړنۍ نښه بلل کېږي مړه شوې، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما د کاکا لمسی له هغې ورځې چې پیدا شوی و اسهال و. شاوخوا دوه میاشتې د صحت طفل په روغتون کې بستر و خو ښه نه شو او په روغتون کې ساه ورکړه.
د نوموړي په خبره په چم ګاونډ کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي او دوی په اړه اندېښمن دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د کولرا ناروغي لکبله د مړینې و پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداشان د روان اکتوبر میاشتې په 14مه په یوه راپور کې ویلي چې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د کولرا یا شدید نسناستي له امله اویا تنه مړه شوي دي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری بیا د کولرا ناروغۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کولرا یا به اصطلاح عوام که بیماری وبا هم
کولرا چې په عام اصطلاح وبا هم ورته وایي یوه ساري سخته او انتاني ناروغي ده. دغه ناروغي له کبله په لومړیو څو ساعتونو کې انسان له شدید نسناست سره مخ کیږي او د بدن مایعات کمیږي. او که پرمختګ وکړي نو د مړینې سبب هم کیدای شي. باید ووایم چې په دې ناروغۍ لویان، ښځې، ماشومان او ټول پرې اخته کیدای شي.
د ښاغلي عمری په خبره له ناپاک اوبو استفاده، په سمه بڼه د لاسونو نه مینځل، د میوو او ترکاریو سم نه مینځل، د شخصي حفظ الصحې نه مراتول، له تاریخ تیرو توکو ګټه اخیستنه او په غیر معیاري توګه د خوراکي توکو ساتل د یادې ناروغۍ مهم عوامل دي چې باید پام ورته وشي. د کولرا ناروغۍ په اړه د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور له مخې هغه ټولنې چې له طبیعي آفتونو، بېوزلۍ، شخړو، په ناببره توګه د اقلیمي بدلون له څپو د وګړو له بې ځایه کېدو سره مخامخ دي او لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري له کولرا څخه ډېرې اغېزمنې کیږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د مخ پر زیاتېدونکې کچې سربیره دلته په وروستیو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلون څپو ګڼو خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه واړول او ورسره هم مهاله په کراتو د انتاني ناروغیو د خپرېدو او زیاتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د اکتوبر په 13مه د خوست لکڼو په سرحدي سیمه کې یو پخوانی دښمن چې درې کسان پکې وژل شوي او یو تن پکې ټپي شوی و د قومي مخورو او دیني عالمانو په منځګړیتوب حل شو. یا د دښمنۍ 14 کاله مخکې د دوو کورنیو ترمنځ د مځکې د یوې ټوټې په سر رامنځته شوې وه. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
که څه هم په کلي او قومونو کې شخصي او قومي دښمنۍ له پخوانه د یوې مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوي، خو د روغو جوړو په روان بهیر کې دا ځل د خوست د لکڼو په ابراهیم کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. یاد دښمني چې د ځمکې د یوې ټوټې د ملکیت پر سر رامنځته شوې وه او د قومي مخورو او دیني عالمانو په هڅو پای ته ورسېده، پکې د ښکېلو طرفونو 2 تنه وژل شوي او یو ټپي و، خو درېیم کس بیا د دوی ترمنځ په وسله واله نښته کې سهوان وژل شوی و. د پخوانۍ دښمنۍ د یو ښکېل لوري یو استازي زار عالم مشال رادیو تو ویل:
نن دا رفاندې وکړو، دا د علاقان سپینګیری مشرون عادمون مشرون ورک ماکی دا ور وبالو مړی کړو، خدای مړ کړو، دای مړ کړو. نن دا د خدای رخصان د دایرو غړي دي مشرون وسیو وږي مسره گاډی کړلې. ښه په احترام، ښه په عزت، ښه په قدر شکر شدی مې ولیدل. سپرلس کوله ووتل، په سپرلس کوله کې منو سره لیدلې ورانې نه تراغلل.
سوله کوونکي دې ته خوښ و چې د قومي مخورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب د کلونو کلونو اوږده دښمنۍ ختمه، د ځمکې کشالۍ حل او د یو بل پر وړاندې د مورچو راکوز شول. د یو بل ښکېل لوري استازي ظاهر شاه وویل:
زما پیغام ټولو مسلمانانو وروڼو ته دا ده چې خپلو کې وروري وکړئ، په وروري کې خوانده او محبت ده او برکت ده او مینه محبت ښه ده. نفرت هیڅ کومه معنا نه لري او بدې پیلې لري او خرد جان لري.
قومي مخاور او دینی عالمان د دښمنۍ ژوند ډېر زورون کې خیاوي د دوی حسادت چې په خپلو نږدې او لرې قومونو کې د خلکو ترمنځ ستونزې حل کی. یو تنځایي اوسیدونکی مولوي محمد علي شاوي:
دا تسلسل د الله جری ولري، نورو قومونو نورو ملتونو ځکه افغانان ډېر وزور ویدل د څلوېښت کوله تیپوسا دا په دې غم او درد او قتل او قتال کې دي. نور د الله د امن او د صلح د آرامۍ فضا د الله منځته کې.
د یادونې وړ ده د یو شمیر نور پښتون میشتو سیمو په شان لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې هم له پخوا د کرنیزو ځمکو غرونو او څړځایونو د ملکیتونو پر سر دښمنۍ رامنځته شوي، خو په وروستي یو کال کې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو ګڼې دښمنۍ پای ته رسېدلي او دا بهیر په چټکۍ روان دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
میدان وردګ ولایت کې د حیواناتو د پوستکي دانو یا لمپیسکي ناروغي د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی چې په ترڅ کې د دې ولایت مالدارانو ته د حیواناتو واکسین ورکول کیږي. البته دا کمپاین د یوې موسې په مرسته پیل شوی او د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې دغه د حیواناتو د پوستکي ناروغي یوه وژونکې او ساري ناروغي ده چې په چټکۍ سره د کورنیو څارویو ترمنځ خپرېږي. په ځانګړې توګه د غواګانو لپاره دا ناروغي وژونکې بلل کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د لمپیسکن ناروغي یوه خطرناکه او ساري ناروغي ده چې د حیواناتو د پوستکي په سطح د دانې جوړېدلو تبه او د پوستکي د ضایعاتو لامل کیږي. یا د ناروغي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زیاته سوې او د میدان وردګو ولایت مالداران هم ورڅخه کړیږي. اوس په دغه ولایت کې د پیو په نوم یوې موسسې د دغه ولایت د کرنې او مالداري په تخنیکي همکاري د یادې ناروغي د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی. ډاکټر محمد الله شهید زوی د میدان وردګو ولایت د کرنې په ریاست کې د حیواناتو د څانګې مشر دی.
واکسین چې تاسو ته ټول عام خلکو ته معلومه ده، لمپیسکن په نامه باندې ده، یا د پوستکي د دانو ناروغي ده چې دا ډیره خطرناکه وخیمه ناروغي ده او تیر کال هم ډیر حیوانات طلب کړل او ډیر مالداران ته مالی زیانونه واړول. نو دغه په هغه باندې تعقیب باندې مونږ 2012 واکسین د فیو په همکارۍ باندې مونږ راوړ پرون له وزارت نه، او هغه په دی ولایت کې به ټول ولسوالیو کې مختلف دوزو باندې تطبیقیږي.
مالداران هیله لري چې د دې کمپاین په منظم ډول ترسره کېدو سره به د دې ستونزې کمې سي او د حیواناتو د مړینې مخه به ونیول سي. محمد نادر د میدان وردګو ولایت یو ځایي مالدار دی او وایي چې تیر کال زموږ په کلي کې ډېرې غواګانې په یادي ناروغي اخته سوې چې لامل یې ګڼ شمېر غواګانې مړې سوې.
فسکن ناروغي د ناروغي د وایرسي ناروغي ده چې په حیواناتو کې منځ راځي، د دانو په شکل منځ راځي، د حیواناتو پوستکي باندې دانې منځ راځي، او دا ناروغي چې دا یو وایرسي ناروغي ده، د یو حیوان څخه بل حیوان ته هم انتقالېږي.
عبدالروف بیا دغه ولایت یو بل مالدار دی، وایي چې د واکسین د دې کمپاین پیل یو ښه ګام دی.
دا یو ساری ناروغي ده او ډیره شدت واخست په تیر دو کلونو کې، او زیات مالداران د نقصان تاوانونو سره مخامخ شول. د ډیرو خلکو مالونه تلف شول، مړینه رامنځته کړله، شدو لرونکو غواګانې له منځه لاړلې.
په میدان وردګو ولایت کې د لمپیسکن ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین د مالدارانو لپاره یو حیاتي ګام دی، ځکه چې د دې ناروغي د چټک خپرېدو له امله د حیواناتو مړینې او د مالدارانو اقتصاد ته زیانونه په دې وروستیو کې ډېر سوي دي. د کرنې ریاست او پیو موسې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل کړی چې د حیواناتو د خوندیتوب او د مالدارانو د اقتصاد د ثبات لپاره یو مهم ګام ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ به نو افغان نه پکتکانه دلته ورور دې سړکو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بېخي ډېر پېښې رامنځته کېږي، خلکو ته مرګزو اوړي، ډېر خراب سړکونه. چارواکو چې همدا هیله ده چې موږ ته سړکونه راپاخه کړي، پلونه را جوړ کړي، نو ډېره مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې روغ او خوشاله دی نو افغانې پکتیکانه. د ایران په اړه به زه وایم چې واقعا خلک اوس هم مرسته ته ډېره اړتیا لري، بس خاص مرسته نه ده سرسوي، که څه هم سرسوي دي، خو اوس هم خلک بېوزله دي او ښځه دوره وس نه لري چې یو کور جوړ کړي هغه وکړي. نو باید مرسته نور هم سره وسي، په هر ځای کې باید کورنر جوړ شي ورته نور مرسته سره وشي. زمه را روان ده کورو بندوبست باید وشي. موسو پام ورته وونه کې ورته را روان زمه به ډېر په ستونزو کې وي. نن وخت نه نیسم. السلام علیکم.
سلام آزادی رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغانستان خلکو غوښتنې نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شدې هېڅ ډول فارغ پږي وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتونو او د کار مسله ده، د بیان آزادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي.